افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. ووري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ خبري باید په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 بیرته پیل شي او د ځای په اړه باید دواړه لوري توافق وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد ته ورغلي له قطر د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ پلاوي څخه یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
پاکستان له طالبانو غوښتو چې تاوتریخوالی کم کړي. د تاوتریخوالی په دوام نن په بغلان او روزګان کې د نږدې دیرشو امنیتي سرتیرو د وژلو راپور ورکول شوی او د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د دوی یو فعال علي وزیر د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د طالبانو له ورغلي پلاوي غوښتي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. شاه محمد قریشي نن له طالبانو سره تر کتنې وروسته دغه خبري خبریالانو ته وکړې. قریشي ویلي د تاوتریخوالی کمول یوازې د طالبانو مسؤلیت نه، بلکې په خبره یې د جګړې ټولې خواوې باید داسې کار وکړي چې اوربند ته لاره هواره شي. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ دغه پلاوی نن اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. بل لور ته افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلي اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتګ په نتیجه کې کیږي. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې دیرشو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوستې تېره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلې شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی ته له دغې جګړې 14 جسدونه او 15 ټپیان ورول شوي. بل لور ته د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ادعا شوې ده. د اورزګان د والی ویان احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کراش میرې نه ښیي. ولسي جرګه کې د اورزګان استازی بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکي دی وایي
اغه معلوم نه دی او د ولی محمد په نامه سپارښت کمانډان واغم شامل دی.
د افغانستان دفاع وزارت په دهراوت کې یوازې د ولسو طالبانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبره کوي او په اعلامیه کې ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې تیر شپه جګړه شوې، خو د ولسوالۍ ټوله برخه د افغان ځواکونو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوې پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای اژانس ویلي ټاکل شوې وه همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی. د راپورونو پر بنسټ یو افغان چارواکي ویلي هنګري هم نیت درلود چې ځینې پناه غوښتونکي وباسي، خو د افغانستان دولت د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو سند د شتون له مخې اعتراض ورته کړی. ټاکل شوی جرمني هم له نه هم میاشتو ځنډ وروسته بیرته د رد شوو پناه غوښتونکو لیږل پیل کړي او تمه د لومړنۍ الوتکې سبا کابل ته ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د دوی یو فعال علي وزیر د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پیښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیول کېدل د ده په ټکو د دولت د جبري پالیسیو تسلسل دی. د غورځنګ بل فعال محسن داوړ لیکلي علي وزیر پیښور کې د پاوس پر یو ښوونځي د برید 15 کال مراسمو کې ګډون کړی و چې بیرته راتګ پر مهال نیول شوی. داوړ لیکلي د پاکستان حکومت د دې پر ځای چې پر ښوونځي برید کون کې عدالت تراکاږي هغه غګونه غلي کوي چې د عدالت غوښتنه کوي. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې دغلته څه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیاي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیونټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوی رسیدلی د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ باندې 2,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شول. په امریکا کې تر اوسه له 3,03,000 ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړي. دا جایزه دوی ته د هغو خدمتونو لپاره ورکول کیږي چې د فکري ازادۍ په برخه کې کړي دي. تیخانوفسکایا له یوې اونۍ راهیسې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړې ته به نن د ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دیوید ساسولی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلي و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږۍ شورا ته ورکول کیږي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 5.3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.5. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3.
ناجیه صفوی وچه د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو او له هغه مخکې هم اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه. ولانه په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دوړ لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبع بحثای صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مدید میشه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد ورغلي له قطر د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ پلاوي څخه غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. د دوړو لورو ترمنځ خبرو د بل پړاو د پیلېدو په درشل کې له ډېرو لورو د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کیږي. د ننګرهار دینی عالمانو شورا هم پر دوړو لورو غږ وکړ چې سولې ته رسیدو په مخه دایمي اوربند وکړي.
دوړو جانبان باندې غږ کوو چې په مذاکراتو کې کومه سکتګي راغلې دا باید عاجل ختم شي.
د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه به د چارو د یو کتونکي نظر هم واخلو. دا به هم واورئ چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی افغانستان د نړۍ په کچه د انساني پراختیا په فهرست کې د وروسته پاتې هیوادونو په قطار کې راوستی او په نړۍ کې پر اقتصادي او نورو فعالیتونو د کورونا د خپرې شوي او با اغیزې به هم په یو راپور کې واورئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د اصول موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د شورا د ملي سکرتریت د پرانست د دفتر د پرانستلو په مناسبت غونډه کې وکړي. هغه وویل نن به د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي له غړو سره چې نوی له دوحې کابل ته ستانه شوي وګوري. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي کابل ته تللي او د غرض د طالبانو پلاوي هم اسلام آباد ته. خو لومړی به د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په باب نور د ازادي راډیو له خبریالې ناجیه صافی څخه واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرتریت پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي، خو زیاته یې کړه خبر دا وي چې دا خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره سو. ان شاء الله تمه ده چې په ټاکلې موده دا خبرې بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبرې افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریټ به د هیواد په 34 ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلی عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غنی هم د کابینې غونډه کې ویلي چې خبرې دې په افغانستان کې پیل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي، داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. دا څرګندونې چې له نږدې 3 میاشتې روانې وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلارې هوکړه شوې او دا اجنډا په اړه تازه دواړو خواوو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تېره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی، سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
اسلام آباد د طالبانو د مرستیال مشر او د غراز په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې اسلام آباد للی نن د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، هغه ویلي چې دغه ژمنه نه یوازې په طالبانو پورې تړلې بلکې د جګړې نور ټول اړخونه هم باید ورته ژمنه وکړي تر څو د قریشي په وینا اوربند ته لاره برابره شي. د قریشي په خبره طالبانو دا مسله درکړې چې روانه جګړه نه د دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده. همدغه شبه له کابل د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی را سره د ټلیفون په لیکه دی. اعظمی صاحب خبرونه ته راغلاست. د سولې په بهیر کې دغه وروستي پرمختګونه که راته ووایي چې څه ډول ارزوي؟ د افغانستان د دولت پلاوی کابل ته تللی او د په دوحه کې د طالبانو پلاوی هم اسلام آباد ته، آیا دواړو پلازمینو ته د دوی دغه سفرونه به د سولې دغه پروسه مخته وغورځوي؟
نوري صاحب، دلته څو موضوعات ډېر مهم دي. یو خدا دی چې طالبان د دوحې څخه ځي پاکستان ته، هلته د پاکستاني چارواکو سره ګوري او بیا وایي چې موږ د پاکستاني چارواکو سره یوازې پر مهاجرینو باندې بحث کوو. یو دولت د افغانستان بیا ادعا کوي چې طالبان کوم سفر چې کړی دا د افغانستان دولت سره په هماهنګي کې سوی دی، او هغه سفر چې کوم عمران خان د پاکستان صدر اعظم کابل ته کړی و، د هغې بحثونو په رڼا کې به پاکستان حکومت د طالبان څخه دا غواړي چې خشونت فوري راکښته شي او بیا وروسته یو آتشبس باندې بحث وشي. نو دولت افغانستان هم د دې سفر مخالفت نه دی کړی، خو بحث دا دی چې آیا طالبان واقعا هلته د خپل د افغان مهاجرینو لپاره تللي دي که د دې لپاره تللي دي چې خپل سیاسي مشرتابه او نظامي مشرتابه چې کوم اصلي مشران دي پاکستان کې، د هغوی سره ګوري او د پاکستاني چارواکو سره پر د افغان سوله باندې او په جنګ باندې بحث کوي. په دې کې بله موضوع چې افغانانو تر ډېره اشاره کوي چې طالبان خپل کور ته تلل دي، او پخوا به هم دا سفرونه کول او په پټه به تلل، دا اوس واضح تللي دي. نو په دا خاطر دی یو باندې جوړی کې کچېری واضح وای چې موږ د خپل برانو سره ګروپ نو دا به یو نوې پر پاکستان فشار زیات چې واقعا د طالبان رهبران ته په پاکستان کې دی او هم د پاکستان څخه طالبان مشورې اخلي چې څه وکړي.
کله چې قریشی دا خبره کوي چې له طالبانو یې غوښتي دي چې باید تاوتریخوالی کم کړي، د قریشی دغه غوښتنه څومره مهمه ده؟ فکر کوي چې طالبان به یو څه دغه غوښتنه ومني؟ د ویلي چې که دغه اور کم شي نه یوازې طالبان بلکې نور د جګړې اړخونه هم دا به سولې ته یا اوربند ته دایمی اوربند ته لاره پرانیزي. آیا کیدای شي چې که اور کم شي دایمی اوربند ته لاره پرانیستل شي؟
په دې کې شک نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري، چون چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو یو ریډ دغه کې مثلا د زخمیانو تداوی کې ریو سپلای او کومکونه ډېر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا پر پاکستان باندې باور کېدلی شي او په طالبانو باندې باور کېدلی شي؟ فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې سره دی، هغه دا دی چې که سرتاسری اوربند نه کېږي ورته لپاره عقلا یو یو په خشونت کې په دغه کچا کې کموالی ولیدل شي چې هغه اوس په افغانستان کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. فکر کوم یوازې په وعدو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو لبل پړاو لپیلې دو مخ کې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خاوري د افغانستان د خاوري وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه خده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنۍ کوي اوس چې پر اجنډا دواړه لوري خبرې کوي؟
زه فکر کوم دغه بحث د تیر هفته د ازادي راډیو د لارې ما وکړي چې کچیری یو کلیات شباسوسی او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کړینی او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا ډیره بهتره نسبت دی چې مثلا یو بل یو اته ځو کوم مشکلات باندې تل سره سره کړینی. نو زه فکر کوم د افغانستان دولت خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دی راشي دلته افغانستان کې داخل سره کړینو، خو زه بیا بل خواته وګورو طالبان داسې اماده نه ښکاري، چون چې دوی پر دې باندې بیریږي که کابل ته راځو نو دا به د دې په معنا وي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بدا چې مثلا د کابل دولت په رسمیت ته پیژندل دي هغه به تر سوال لاندې راولي. نو دوی به پر دې باندې ډېر بافشاري کوي چې قطر او یا هم بلی واده فکر کوم بلی واده لپاره به اوس وختي وي، چون چې ډېر کار ضرورت تشي یو یو د قطر نه علاوه یو بل بهرنی واد چې مثلا اروپایی وادونه کې جرمني ډېر اماده کې شو دلته، ناروی ډېر اماده کې شو دلته، په سیمه کې ازبکستان واد. نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو کچيري دا غنور د قطر نه باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم امادګان ډېر زیات صورت وي چې
څو دا ممکن اوسې. کور ودان د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي او البته د یادونې ور بولي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي اسلام آباد د طالب مشرانو نننۍ سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو به همدې سولې په موضوع کې تم کېږي. په ننګرهار کې د ختیځ میشتو دینی عالمانو شورا یو شمیر غړو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې له دواړو لورو د خبرو د بیا پیلېدو د سمدستي پیلېدو د غوښتنې تر څنګ سولې ته د رسیدو په هدف د دایمي اوربند غوښتنه هم کړې ده. زموږ د مشال رادیو خبریال باز محمد اینور تفصیل اوروي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سلام مشورو په موخه د سولې لپاره پیل شوې خبري د راتلونکي کال د جنوري تر 15 نیټې پورې ځنډېدلې، خو په ننګرهار کې د ختیځ میشتو دینی عالمانو شورا استازو د دسمبر په 15 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د سولې لپاره د پیل شو خبرو د ملاتړ تر څنګ په دواړو لورو غږ وکړ چې د خبرو لړۍ بیرته پیل او د سولې لپاره د دایمي اوربند وکړي. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف رئیس مولانا محمد داود مجاهد دغه خبری کانفرنس ته وویل
دواړو جانبانو باندې غږ کوو چې په مذاکراتو کې کومه سکتګي راغلې دا باید عاجل ختم شي. دا د ولسونو په ګټه باندې نه ده، د ولسونو ارمانونو ته باید رسیدګي وشي. د دغه جنگ نه چې دا اوس ور باندې دردیږو او څلوېښت کاله موږ په دې اور کې سوځیږو، ولسونه د دین رنج وړي، د دین کرکه لري. جنگ هغه څه دي چې افغانستان د تباهۍ سره مخ کړ.
د دینی عالمانو شورا یو تنغړی مولوی همایون حامد وویل دوی د داسې اسلامي نظام غوښتونکي دي چې د هر وګړي ژوند پکې هوساوي.
د بین الافغانی مذاکراتو تایید کوو، دوام غواړو، د بیړني اوربند هیله غوښتنه کوو. افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور ګڼو. د سولې او بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې د هر خنډ او زند غندنه کوو. په هیواد کې د قانون تطبیق او افغانانو ته د منلو وړ د نظام غوښتنه کوو.
د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د ختیځ میشتو دینی عالمانو د شورا منشي مولوي شریف الله رحماني وویل دوی د داسې یو اسلامي نظام حمایت کوي چې وګړي سیاسي ازادي ولري او ټولنیز عدالت پکې موجود وي.
د افغان ولس کشاله له سولې پرته بل بدیل نه لري. موږ ته له ټولو نه مهمې د افغان ولس ګټې دي. موږ ته د خپل ملت او د قوم د دولت اساسات د ملي شتمنیو د حفاظت ټولو نه مهم دی. موږ دغسې یو مثالي اسلامي نظام غواړو چې هلته سیاسي ازادي، اجتماعي عدالت او د رعیت په منځ کې مساوات وي.
دغو ختیځ میشتو دینی عالمانو د افغانستان د ملي امنیت شورا د ستر سلاکار حمدالله محب د هغه وړاندیز ننګه وکړه چې ویلی دی چې د سولې لپاره پاتې خبرې دی په افغانستان کې دننه تر سره شي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د افغان پناه غوښتونکو یو لس کسیزه ډله چې په اتریش او بلغاریا کې د پناه غوښتنې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېده. د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې تمه وه د پناه غوښتونکو یوه بله ډله هم چې په پام کې وه په همدې الوتکه کې له سویډن څخه افغانستان ته واستول شي زندېدلې ده. فریبا ظاهر په سویډن کې د افغان پناه غوښتونکو چارو د ټولنې له یو غړي نوید نوري سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو کسانو د شمیر او د ایستلو د زندې دلیل په اړه ترې پوښتلې دي.
قرار خو همداسې ده چې شلو نه پنځهش کسانو ته تصمیم اخیستل شوی وه چې دوی ولیږي افغانستان ته. بیا ډېر هلو ځلو په خاطر چې مونږ او دوی سره خبره وکړه، ډېر تظاهرات هم وکړه، دوی نه مونږ د دې شمېر ډېر کته راوستلو تر اتو نفرو پورې. او د دغه اتو نفرو نه دوی د کورونا ټسټونه یې واخیستل. دوی نه پاس دوه کسان د دوی د منځ نه آزاد شول چې شپږ نفر پاتې شول. دوی غوښتو هماغه شپږ نفر ولېږي افغانستان ته.
بله، خو اوس داسې راپورونه خپره شوي دي، مخصوصا د ډي پي خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دغو کډوالو اخراج د کورونا ویروس له کبله ځنډیدلی دی. آیا همدا خبره صحیح ده؟
خبره نو دلته چې د علت همداسې و چې مونږ په ډېر کم وختو کې د افغانستان د مهاجرینو وزارت سره اړیکه وتنول او د افغانستان د ساتنې وزارت سره مو خبره وکړه او د دوی ته مو نوې معلومات ورکړه چې هغه خبر نه و چې د سویډن کې یو قانون دا چې دولس میاشتو لپاره څوک چې بندي یا چې دغه کمپونه کې دوی سره یې نو هغه دولس میاشتو نه پاس دوی آزادوي. او دلته د کومنس کسانو چې یولس میاشتو او شل ورځې تیر کړي وي، یولس میاشتو پنځلس ورځې تیر کړي وي، خو ډېر نږدې او دغه دولس میاشتو لپاره. او دوی ځکه غوښتل چې دینه چې دوی دولس میاشتې پوره شي دوی ولېږي افغانستان ته. او د دې معلوماتو په باره کې افغانستان د وزارت ساتنې وزارت مهاجرین دوی ته خبر نه و. نو مونږ ډېر په ښه وختو کې وکولای شولو چې هغوی سره مو اړیکه ټینګه کړه او هغوی ته مو وویل. نو یو بل قانون هم راغی چې دوی سویډن هیڅ وخت کولی نه شي چې یو مریض چې د یو مهاجر حالت د صحیح ښه نه وي د کوانه چې چاغه ولي چې بل مملکت ته.
په سویډن کې د افغان پناه غوښتونکو د چارو د ټولنې یو غړی نوید نوري وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم پنړی کې د کورونا خبر شوی او با پاړه د نوې کال پښپ د چین لخوا د کورونا د وبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې د هغه نوې کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغې ځکه ډیری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال باید شوي وی ونهشول. په 2020 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډیرو هیوادونو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول او یا وځنډیدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکلاوروي.
انسان د بشري ژوندانه له پیله په ګڼګونه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولن پوهې امیلی دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټوله نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 5مه بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپله وړتیا وښیي او ویست انډیز به شېبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ییزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د د کرونا ویروس اومده نشي تبه توخی او د سابندې دل دي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. البته زموږ بخنه او منې د ملګرو ملتونو پرختیا ادارې یو ان ډی پی راپور